سلامونه ستړي مشي د مخام شپک په جدي تاسو موږ غږ آزادې رادیو نوري اوس آزادې رادیو خبرونه تاسو ته لرو ساته اوریدل شي دا سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو څپوندو نس یو شپږ مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپه دول شپږ نوي خبري مجله په خبرونو پیلو په بدخشان کې سیلونو د یوې کورنۍ لس غړي وژلې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ریډیو تلویزیون د سیمه ییزو چارواکو له قول راپور کړی دی چې دا کسان د بدخشان د مرکز فیض آباد په اړونده سیمه مورچک سیمه کې سیل وړي دي. د سیمه ییزو چارواکو په حواله د پیښې تیره شپه شوې. چارواکو ویلي دي چې د دریو تنو مړي موندل شوي دي او د پاتو مړو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د بدخشان سیمه ییزو چارواکو د غراس د دغې ولایت په شاوخوا لسو ولسوالیو کې په نوو سیلونو کې خلکو ته د درنو زیانونو د اړولو خبره هم کړې ده. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د تېرې څباندې یوې میاشتې سیلونو له کبله لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي او پراخې کرنیزې ځمکې تر اوبو لاندې کړې دي. بل پلو بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د هیواد په ځینو ولایتونو کې د تیزو بارانونو د ورېدو اټکل کړی دی. د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر د سالنګونو په ګډون په پروان، ننګرهار، میدان وردګ، غور، بامیان، هرات، غزنی، پکتیکا، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې د تیزو بارانونو د ورېدو او تیزو بادونو د پیښو خبرداری ورکړی دی. په افغانستان کې وروستیو سیلونو او سیلابونو د سلهاو کسانو ژوند اخیستی او په زرګونه کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې دي. د طالبان تر کنټرول لاندې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پرون شنبه 568 کسان چې له پاکستان ایستل شوي وو بیرته خپل هیواد ته راستن شوي دي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼې په خپل ټویټر لیکلي دي چې دغه کسان د تورخم او سپین بولدک له لارې وطن ته راستن شوي دي. پاکستان له خپلې خاورې د تیر کال د نومبر په میاشت کې د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی و چې په ترڅ کې د ملګرو ملتونو په وینا له 500 زرو زیات کسان بیرته افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. د کابل کندهار پر لوی لار د یو بس د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان مړه او و دېرش نو ټپیان شوي دي. سیمه ییزو رسنیو د زابل د امیرختیا د رئیس میرویس افغان په حواله خبرو کړی دی چې وایي دغه پیښه تېره شپه د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې شوې ده. د چارواکو په خبره په ټپیانو کې اولس ښځې دي چې د درملنې په موخه نږدې روغتون ته وړل شوې دي. د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د سړکونو خرابوالی، د چلوونکو بې احتیاطي او د ترافیکي اصولو نه رعایت په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. او د ملګرو ملتونو یوه اداره په پایو نیواګینې کې د غره خویدنو په پیښه کې د څه باندې شپږ سوه اویا کسانو د وژل کېدو اټکل کوي. د نمړنیو اټکلونو له مخې په دې پیښه کې چې د تېرو جمعې په ورځ د مې په څلرویشتمه د ارام سمندر په جنوب کې پروت د هیواد کې شوې شاوخوا شپېته کورونه لاندې شوي وو، خو د دې هیواد لپاره د مهاجرت د نړیوال سازمان آی او ایم د ماموریت مشر اسوشیټ پریس خبري اژانس ته د مړو د شمېر د زیاتوالي خبره کړې وه او ویلي دي چې په اوس وخت کې اټکل کېږي چې له شپږ سوه اویا زیات کسان به د یوې غونډۍ د خوېدو له امله تر خاورو خټو لاندې شوي وي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په مجله کې راسره دا مطالبه اورېدلی شئ. افغانستان کې به وروستیو سیلابونو ته تم شو چې خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه رسولي، او د دې سربېره د افغانستان په ځینو ولایتونو کې نن او سبا هم د بارانونو د پیښېدو اټکل شوی دی. د دې ولایتونو په اړه به وروستي جزئیات هم درکړو، خو دا چې دغې سیلابونو خلکو ته څومره تاوان رسولی دی؟
لیساو مکتب او د مکتب په مکمل توګه د منځ ویوړ او داخله ته وبرن نو وتلې، هر څه تدریسي شایان ویوړل، کمل مکتب خراب کړی ده، امکان د درس او تعلیم به نشته ده.
د دې سربېره چې هلته خوندزي خراب شوی د کرنیز زمکو او د کروندګرو ستونزې به هم در سره شریک کړو. پکتیا ته به هم ورشو چې هلته مالداران بیا د خپل محصولات لپاره د بازار غوښتنه کوي.
پروسس چې مرکز دلته پکتیا کې جوړ شي د مالدارانو د شودی په خو به سره خرسیږي، خو د شودی پکتیا کې زیات شوی دی او خرسلاوی کم ده.
په نړیوال مسلې کې به د غزي جګړې ته ورشو نو مقاله هم در څلور ملتیا مغړ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو ز فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سم بلخت قرباني رزو د مجلې نمړي راپورته په بدخشان او بغلان ولایتونو کې د بيګاني وسلابونو لامل تر اوسه لک تر لګه د ډیر شو کسانو مړینه تایید شوې ده. د یادو ولایتونو ځایي چارواکو ویلي دي چې سیلابونو په بغلان کې شل او په بدخشان کې لس کسان مړه کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په بدخشان کې د ځایي د ځاني زیانونو سربېره کورونه او سړکونه هم ویجاړ شوي دي. د تیرې شپې سیلاب ځپلي د جلو مرستو غوښتنه کوي. تفصیل سره کارنه ورو
لمخ کې سیلاب ځپلي بغلان او بدخشان ولایتونه تیر شپه د خبرګولي په 15مه ماخام نه وخته یو ځل بیا د سیلابونو شاهدان وو چې ځینې مسولینو تر اوسه لږ تر لږه د دېش کسانو مړه کېدل تایید کړی دي. د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې یو سیمه ایز چارواکی په دې ولسوالۍ کې د تیر شپې د سیلابونو له امله د شلو کسانو مړینه تایید کړه. د دوشي ولسوالۍ د دلګي د امنیتي حوزې قومندان عبدالحمید عمری ازادي راډیو ته وویل
د شهیدانو شمیر شل دی، 15 کسان پیدا شوي او 15 نور یې لادره کړي. 15 شهیدان مو د شپې وایستل، ټپیان لږ دي.
دغه ولایت کې د طالبانو حکومت به هوته د رسیدو چارو رئیس هدایت الله همدرد بیا ټولو نیوز کورنۍ رسنۍ ته ویلي چې د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ په لرخاب سیمه کې د سیلابونو له امله کورونا ویجاړ شوې دي. هغه بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي رادیو ټلویزیون د بدخشان ولایت په هوته درسي دوه چارو د ریاست د مسولینو په حواله لیکلي چې د یاد ولایت د مرکز په مورچک کلی کې سیلابونو د یوې لس کسیزې کورنۍ ټول غړي مړ کړي چې یوازې د یو کس جسد موندل شوی او د نورو جسدونو د موندلو هڅې روانې دي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی هم نن د مې پښپګوښتمه په خپل ایکس پاڼه په بدخشان کې د تیر شپې د سیلابونو له امله د همدې شمېر مړو شویو خبره کړې. خو ویلی سیلابونه کورونه او سړکونه هم ویجاړ کړي دي. د یادونه ده چې په بدخشان او بغلان ولایتونو کې سیلابونه نه یوازې د ځاني او مالی زیانونه اړولي بلکې د مواصلاتي لارو د بندیدو لامل هم ګرځېدلې. د بدخشان ولایت د مرکز اوسیدونکو عبدالبصیر او جاوید په یاد ولایت کې د تیر شپې د سیلابونو د زیانونو په اړه وویل
په داخلي فیضآباد خسارات
فیض آباد کې د نننۍ مالی زیانونه اړولي خو ځاني زیان نه دی اړولی. خو په شاوخوا کلیو کې په ځانګړې توګه په مورچک کلی کې یوه کورنۍ سیل وړی ده.
د خلکو کورونو ته سیلاب ننوتې او حویلۍ ویجاړې کړي دي. ډېرې ویجاړې کړي. له دولت څخه غواړو چې د خلکو کورونه جوړ کړي او د سیلابونو مخه ونیسي.
د بغلان ولایت د دهنی غوري ولسوالۍ د چشمه شیر سیمه اوسیدونکو غلام محیودین د تیر شپې د سیلابونو زیانونو په اړه وویل د تیر شپې د سیلابونو د مجموعي شمېر د ترلاسه کولو لپاره مو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو په تیره بیا په بغلان غور او فاریاب ایتونو کې سلګونه کسان مړه او تر زرو ډیر ټپیان کړل. د خوړو نړیوال پروګرام د معلوماتو له مخې د تیرو اونیو د سیلابونو له امله 80,000 کسان اغیزمن شوي دي.
په راپور کې مویدل چې په وروستیو سیلابونو کې په بدخشان او بغلان کې د 30 کسانو مړینه تایید شو. بل پلو بیا په بغلان او غور کې د سیلاب ځپلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې وروستیو سیلابونو د دوی سیمه ایز ښوونځي نړولی دي چې له امله یې د دوی ماشومان اوس له زده کړو بې برخې دي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویانو بنسټونو غواړي چې ژر تر ژره د دوی دې ستونزې ته پام وکړي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په تیره بیا په بغلان او غور کې وروستیو سختو سیلابونو خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو ترڅنګ یو شمېر زیربناوي او ښوونځي هم ویجاړ کړي دي. د سیلاب ځپلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د سیلابونو له امله د دوی په سیمو کې د ښوونځیو د ویجاړېدو وروسته اوس د دوی ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو وغوښتل چې د ښوونځیو بیا رغونې ته پام وکړي څو ماشومان یې بې برخلیکه پاتې نشي. د مرکزی بغلان د لقې سیمې اوسیدونکي محمد هاشم د خلکو په استازولۍ د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
لیساو مکتب د مکتب په مکمل توګه د منځ ویوړ او داخل ته وبرن نه وتلې هر څه تدریسي شایانی ویوړل کمل مکتب خراب کړی ده امکان د درس او تعلیم به نشته ده زه په خارجي او داخلي موسسو باندې غږ کوم چې د خلکو دغه مکتب همکاري وکړي چې د خلکو اولادونه د درس او تعلیم نه پاتې شي څه خو سیل ویوړ او څه په بېسوادۍ کې پاتې شي دا ډېره غټه بدبختي مابین ته راوړي
د بغلان د بورکا ولسوالۍ اوسیدونکی ضیا الرحمن حکیمی هم ورته اندېښنه لري
هفته قبل در اثر
تیرونی د سیلابونو له کبله په دې ولسوالۍ کې د څو ښوونځیو ودانۍ ونړېدې موږ له دولت او بنسټونو څخه غواړو چې زموږ ښوونځي بیا ورغوي
د غور ولایت د مرکز فیروزکو اوسیدونکی حمید الله جواک هم وایي چې په دغه ولایت کې سیلابونو د استوګنې د کورونو د ویجاړېدو تر څنګ ښوونځي هم زیانمن کړي دي
هغه مکتبونه چې تعمیرونه یې خامه و په بشپړ ډول نړېدلې دي او هغه مکتبونه چې پاخه تعمیرونه یې وو د اوبو او د خاورو خټو دک شوی دی ډیرای زده کوونکي چې د دې امکان نشته مکتبو کې صنف ته داخل شي هغه یا رخصت دی او یا هم دی ویونه او یا دلمر لاندې دوی درس وایي
د غور ولایت د اوتکل کلی اوسیدونکي صدیق الله هم ورته ستونزې یادوي
مکاتبم
زمونږ ډیر خوندې د سیلابونو لقبله ویجاړ شوې دي دوه درې ورځې مخکې د یونیسف استازی راغی او د پوهنې له مشرتابه سره یې په دې اړه خبرې وکړې خو تر اوسه موږ د بیا رغونې کوم پلان نه لرو ځکه بودیجه او امکانات نه لرو
درس او تعلیم خود عقب نمانند
د غور ولایت د پوهنې ریاست مالی مسؤل فضل احمد مبشر لازادي رادیو سره په خبرو کې په دغه ولایت کې د ښوونځیو ویجاړېدل تایید کړل خو ویل چې دوی دا مهال د ښوونځیو د بیا رغونې کوم پلان نه لري
دغه بشتاره مکاتب ما
زموږ ډیر خوانځي د سیلابونو لامل ویجاړ شوی دوه درې ورځې وړاندې د یونیسف استاد راغی او د پوهنې له مشرتابه سره یې په دې اړه خبرې وکړې خو تر اوسه موږ د بیا رغونې کوم پلان نه لرو ځکه بودیجه او امکانات نه لرو
ښاغلی مبشر په یو پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي چې په غور ولایت کې شپږ اویا خوانځي د سیلابونو لامل ویجاړ شوی دی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د طالبانو حکومت د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر لخلی لیکلی چې نوموړي د می په ولسمه نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو له استادو سره په کتنه کې ویلي چې د سیلابونو له امله په بغلان کې نونس ښوونځي ویجاړ شوي دي د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست مسؤلینو تر دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله د دغه ولایت پر مرکز سربیره په 12 ولسوالیو کې نږدې 15 ښوونځي هم زیانمن شوي دي هڅه مو وکړه چې د سیلابونو له امله په زیانمنو ولایتونو کې د ټولو ویجاړ شویو ښوونځیو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د ویاند منصور احمد حمزه نظر هم واخلو خو له نوموړي مو ځواب ترلاسه نه کړ په یادو ولایتونو کې د سیلابونو له امله په داسې حال کې ښوونځي ویجاړ شوي چې تر دې وړاندې هم په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر زده کوونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی و چې د دوی ښوونځي ودانۍ نه لري او د میزونو او څوکیو له کمښت سره مخ دي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځي او پوهنتونونو ته له تګ منع کړي او د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ تړلې دي
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلروش ساته
تاسو موږ کله ساته راډیو نه وړي او ری وړاندې به د نړۍ مسایلو کې د غزې جګړې ته هم ورشو خو تر هغې وړاندې ورسو د افغانستان ختیس کې کونړ ته د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې له یوې اونۍ را په دې خوا یو روغتیایي کارکوونکی ندرکه شوی دی ورک شوی کس غلام الله نومیږي چې د یادې ولسوالۍ د روغتیایي سیستم په بېلابېلو برخو کې له تېرو څو کلونو کار کولو دا چې هغه له کله نه ندرکه شوی دی ورزو له سیمې تفصیل په دې راپور کې اورو
د کونړ چپې درې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د دوی د سیمې اوسېدونکي او د روغتیا برخې یو تن کار کوونکی غلام الله له تېرې یوې اونۍ د یادې ولسوالۍ اړوند د لنډلام روغتي مرکز سره له نږدې ساحې نادرکه شوی دی. او لای هم د مړی او ژوندۍ درک نه لګیږي. د غلام الله خپلوان مولوی محمد اجمل ازادي راډیو ته وویل
یو تن غلام الله ولد محمد هاشم د زمې کو د کلی اوسیدونکي د چبی درې د لندلام په سیمه کې د بی ایچ سی کلینیک کې دنده اجرا کوله د واکسین په برخه کې. تیر یک شنبه په ورځ باندې د کلینیک څخه نادرکه شوی دی.
که څه هم چې د ولسوالۍ او کونړ امنیتي مسؤلین د یادې پیښې په اړه خبرې نه کوي، خو ځایي اوسیدونکي وایي چې د ولسوالۍ امنیتي ارګانونه د لندلام کلی ته د غلام الله لټون پسې تللي وو او درې تنې نیولي هم دي. ځایي خلک وایي غلام الله له تیرو څلورو کالو څخه د یادې ولسوالۍ د روغتیا برخې مشر او خوارځواکو ماشومان ته د خوراکي توکو د ویش مسؤل پاتې شوی او اوس یې د لندلام کلینیک کې د واکسین څانګې مشري پر غاړه لرله. د دوی په وینا چې غلام الله تیر کال واده کړی او چا سره یې شخصي بدي نه درلوده. د نادرکه شوي روغتیایي کارکوونکي کورنۍ او خپلوان له اوسنیو چارواکو غواړي چې له نیول شوو کسانو دې پلټنې وکړي څو د غلام الله د مړي او ژوندي درک ولګیږي.
ومورېده چې د کونړ ولایت په چپېدرې ولسوالۍ کې د یوې اونۍ راپه دې خوا یو روغتیایي کارکوونکی نادرکه شوی و. اوس هم ورزو په دې اړه باندې چې په غزه کې څه روان دي تاسو سره روستي جزئیات شریکوو. اسرائیلو په غزه څرنګه کې حملو ته زور ورکړی دی، دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د اوربند لپاره په نږدې راتلونکي کې د نړیوالو هڅو د بیا پیلېدو خبر هم ورکړل شوی. په عین حال کې په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو په روانو پوځي عملیاتو کې د وژل شوو کسانو شمېر نږدې 6500 ته رسیدلی دی. ورزو تفصیل
اسرائیلي ځواکونو نن یکشنبه هم په غزه کې بریدونو ته دوام ورکړ، خو چارواکو همدارنګه ویلي چې په سیمه کې د یو اور بند ټینګېدو او له حماس سره چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د یرغملو د خلاصون لپاره به په روانو ورځو کې ډیپلوماتیکې هڅې بیا پیل شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې چې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې په 8 نیټه د اسرائیل پر قلمرو د حماس د پراخ برید وروسته پیل شوې، تیره شپه د اسرائیل پوځ په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې د غزې شمالي، مرکزي او جنوبي سیمې په نښه کړې وې. د راپور له مخې جګړه اوس تر ډېره بریده مصر پولې ته څیرمه د غزې پر جنوبي ښار رفح متمرکزه ده، چیرې چې اسرائیل ژمنه کړې چې په دې سیمه کې به د حماس وروستي وسلوال له منځه وړي. اسرائیل د نړیوالو له سخت مخالفت سره سره په رفح کې ځمکني عملیات د مې میاشتې له لومړۍ ورځې پیل کړي دي. مصر له دغو عملیاتو سره د مخالفت په ترڅ کې ګډه پوله چې غزې ته د بشري مرستو رسولو یوه مهمه لاره بلل کېږي تړلې وه، خو نن یکشنبه د کرم شالوم له دروازې پر مرستو بار لاریو ته بیا غزې ته د ننوتلو اجازه ورکړه. په غزه کې د یوه اوربند لپاره د نړیوالو هڅو په ترڅ کې چې تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. د امریکا ولسمشر جو بایدن د شنبه په ورځ وویل چې اداره یې په غزه کې د سمدستي اوربند یقیني کولو لپاره چې یرغمل بیرته خپلو کورونو ته ستانه کړي په بیړنۍ ډیپلوماسۍ کې ښکېله شوې ده. په عین حال کې مصر چې په غزه کې د یوه اوربند رامنځته کولو لپاره منځګړی توپ کړی، د دې هېواد استخباراتو ته نږدې القاهره نیوز ویلي چې قاهره د یوه اوربند پر سر د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅو ته دوام ورکوي. د اسرائیل رسنوی ویلی چې د دې هېواد د استخباراتو رئیس ډیوید امبارني په پاریس کې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای له مشر او قطري منځګړو سره په کتنه کې د یو اوربند لپاره د خبرو پر نوي چوکاټ سلا کړې ده. یو اسرائیلي چارواکي د خپل نوم نه افشا کېدو په شرط پرون شنبه فرانس پرس ته وویل چې تمه ده روانه اونۍ دغه خبرې بیا پیل شي، خو د حماس یو جګپوړي چارواکي اسامه همدان الجزیره تلویزیوني شبکې ته ویلي چې په دې برخه کې عملي کوم څه نشته او زیاته کړې ده چې یوازې اسرائیل دا خبرې کوي. په غزه کې د اسرائیل د بریدونو له دوام او د یو اوربند لپاره د هڅو د بیا پیلېدو د راپورونو تر څنګ د غزې روغتیایي چارواکو نن یکشنبه وویل چې په سیمه کې د اسرائیل د جګړې له پیل راهیسې د وژل شوو کسانو شمېر 15904 تنو ته رسېدلی. د روغتیا وزارت په وینا په دغو شمېرو کې لږ تر لږه هغه 180 تنه هم شامل دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په غزه کې وژل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
په هرات ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلي وایي چې له شاوخوا تو میاشتو وروسته له هم د سرپنا له ستونزې سره مخامخ دي. د دوی په خبره د دوی د ویجاړه شوو کورونو د ترمینولو په برخه کې له ژمنو سره سره په دې برخه کې ورسره هیچا مرسته نه ده کړې. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
نیمه ویجاړ شوي کورونه
هغه چې په هرات ولایت کې د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په زلزلو کې وران شوی او ظاهرا تر اوسه یې د بیا رغولو لپاره کوم اقدام نه دی سوی. د هرات ولایت یو شمېر زلزله ځپلي وایي د خپل ورځني ژوند لپاره د اوبو او خوړو د برابرولو توان نه لري، نو څنګه خپل ویجاړ شوي کورونه بیرته ورغوي؟ دوی د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي سره له دې چې لیست یې اخیستی او ارزونه یې هم کړې، خو دوی سره یې د کورونو د ترمیمولو په برخه کې تر اوسه مرسته نه ده کړې. د دایکنډي اصلي اوسیدونکی محمد چې د اسلام کلا هرات پر لویه لار ژوند کوي وایي د خپل کور د درد سویو دیوالونو د بیا رغونې توان نه لري.
کورونو درزونه کړي چې باران وي او په له دیوالونو را بهیږي، موږ د دیوال له پاسه پرې پلاستیک اچو، ټول دیوالونه همداسې خراب شوي، اندېښمن یو. پیسې هم نشته چې بېرته یې ورغوو، دولت هم موږ سره مرسته نه ده کړې چې بېرته دا کورونه جوړ کړو.
د هرات ولایت یو بل اوسیدونکی هم چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي وایي چې د تره د زوی کور یې د 2023 کال د اکتوبر په زلزله کې ویجاړ شوی، که څه هم د مرستو په لیست کې نوم نیول شوی و خو په خبره یې تر اوسه ورسره مرسته نه ده سوې.
ما د تره د زوی کور په بشپړه توګه ویجاړ شوی دی، هغه یې په لیست کې نیولی و خو نور معلوم نه شول او کوم ځواب به هم ترلاسه نه کړ چې له دوی سره به مرسته کیږي او که نه کیږي.
د هرات ولایت د 15 ناحیې اوسیدونکی جاوید هم ورته شکایت لري.
زموږ ځینې کورونه در شوي وه، ویل چې ترمیم به یې کړو، مرسته به در سره کوو. هماغه سروې چې کړې نور هیچا موږ سره همکاري او مرسته ونه کړه.
د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ، هغه ځای چې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې د زلزلې مرکز بلل کېده، د دې ولسوالۍ اوسیدونکی عمران هم له خلکو سره د مرستو په پایله کې د نویو جوړې شویو کورونو په اړه نیوکه کوي. د ده په خبره دغه کورونه د ډېرو غړو لرونکو کورنیو د اړتیاو پر بنسټ نه دي جوړ شوي.
یک خانواده 7 نفر 8 نفر خانواده می یک اتاق 3x4 درست میکنه،
اته کسیزې کورنۍ ته دوی راځي، درې په څلور کې کوټه جوړوي، یو دوه متره دالیز ورته جوړوي، داسې کور ورته جوړوي چې دوه نیم یا درې متره دی. نو حد اقل که دوی چې له خلکو سره مرستې کوي باید دا مرسته خپله د خلکو په لاس کې ورکړي چې دوی خپله خښتې واخلي او ځانونو ته د ژوند کولو وړ کورونه جوړ کړي.
په هرات ولایت کې د طالبانو د والی ویان نثار احمد الیاس د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وایه. هرات ولایت د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې او له هغې وروسته د څو پرله پسې ویجاړوونکو زلزلو او تر زلزلو وروسته د ټکانونو شاهد و. دغه زلزلو کې سلګونه کسان مړه شول او دغه شان 40,000 کورونه یې په بشپړ یا قسمي توګه ویجاړ کړل. که څه هم ملي او نړیوالو مرستندویه ادارو، سوداګرو او اشخاصو په لومړیو کې له زلزله ځپلو سره مرستې وکړې او د طالبانو د حکومت لخوا د مرستو او کورونو د جوړولو لپاره یو کمیسیون هم جوړ سه، خو یو شمېر زلزله ځپلي وایي لا هم د دوی اصلي ننګونه چې د سرپناه و نشتون دی ورته رسیدنه نه ده سوې. ملګرو ملتونو، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د آسیا پراختیایي بانک په خپل ګډ راپور کې چې د تیر کال د اګست په لومړیو کې خپور کړی و ویلي و چې د هرات د زلزله ځپلو د اړتیاو د پوره کولو لپاره 402.9 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو یو شمېر مرستندویه ادارو په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو لپاره د بودیجې د کموالي په اړه اندېښنې ښودلې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته سره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دی، بل حقوق دی، دا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسې مخه کله ساتي راډیو نورې وسم پکتیا ته ورزو. په پکتیا کې مالداران غوښتنه کوي چې د دوی د څارویو د محصولاتو لپاره د بازار موندنه وشي. دوی وایي د لبنیاتو لکه شیدو، مستو، کوچو، پنیر او نورو حیواني محصولاتو تولیدي ښه دی، خو د پروسس او بسته‌بندۍ وسایل نه لري چې له دې کبله لازمه ګټه ترلاسه کوي. په پکتیا کې د کرنې او مالدارۍ د پرمختګ او له دې لارې خلکو سره د اقتصادي ځان بسیاینې په برخه کې د افغانستان لپاره د
ژوند کمیټه مرسته کوي. تفصیل په دې راپور کې ورپسې ساس پیغامونه.
د پکتیا ولایت مالداران وایي چې د یو شمیر نړیوالو بنسټونو په مرسته یې د کورنیو څارویو څخه د محصولاتو اندازه لوړه شوې او مالداري یې هم ښه شوې ده. خو دا چې د دې ځای ډیری خلک لږ ډیر کورني څاروي لري، نو دوی خپل ټول حیواني محصولات نشي پلورلی. دوی غوښتنه کوي چې په پکتیا کې د لبنیاتو لکه شیدو، مستو، کوچ، پنیر او نورو محصولاتو د معیاري پروسس او بسته‌بندۍ اسانتیایي برابر شي، تر څو د دې ولایت بهر نورو سیمو ته هم صادر شي. د گردیز خار د لبنیات یو تن دکاندار رحمت الله تول
د دې د پروسس چې مرکز دلته پکتیا کې جوړ شي، د مالدارانو د شودی په خو به سره خرسیږي. اوس د شودی پکتیا کې زیات شوی دی او خرسلاوی کم ده. اوس د دې لپاره که د پروسس مرکز وي، د مالدار لپاره هغه غواوي او د شودی چې خرسوي هغه ته بسنه کوي، هغه ته ګټه کوي.
په پکتیا کې لیبی مدیر رئیس د افغانستان لپاره د هالند کمیټه د کرنې او مالداری په برخو کې ځینې برنامه تر لاس لاندې لري او دا زرید مالدارانو د هڅونی او هغوی ته د بازار موندنې لپاره د مالداری ورسپنوم یو راټولیدنه او ترڅنګ نندارتون پرانسته و. په پکتیا کې د هالند کمیټې ولایتي مسؤل سید کریم وویل
غواړو چې په راتلونکي کې د لبنیاتو لپاره سنټرونه جوړ کړو، تر څو د موږ شیدې او مستې یا مثلا په مجموع کې لبنی محصولات هغه له ضایع کېدو څخه مخنیوی وشي او د کور کور یا د مالدار مالدار جب ته پیسې ورسیږي. همدارنګه غواړو چې په راتلونکي کې د واکسینونه او د مالدارۍ شپ خطر واکسینونه او د مالدارۍ د بقا په خطر باندې غاندي توزیع سره په وړیا شکل سره
د هالند کمیټه د پکتیا ولایت په ځینو ولسوالیو کې ثابت او ګرځنده حیواني کلینیکونه هم جوړ کړي چې موظف وترنران د مالدارانو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي او د هغوی ستونزو ته رسیدنه کوي. یو تن وترنر نورستان وایي
د غلس میاشت کېږي چې موږ په صحه کې پلیتونه کوو، مالداران ته خدمات وړاندې کوو. اکثره مالداران د موږ نه د الکای مصنوعي غوښتنه کوي او بل موږ د محصولاتو د حیواني د مالدارۍ د ډیرول لپاره واکسینونه موږ ته هالند کمیټه راکوي او د وارمینګ راکوي په وخت هغه مرضونه چې ساري بکتریاوي دي، وایروسي دي، دغه واکسینونه موږ سره کومه کونه کېږي موږ خلکو ته وړاندې کوو.
کرنه او مالداري د افغانستان د خلکو د خوراکي او اقتصادي اړتیاو د پوره کولو لرغوني واسطې دي. خود دې کسبونو د اوږدې مخینه سره سره هم لتر وخت سره چندان توپیر نه دی کړی او د پاموړ پرمختګ پکې نه تر سترګو کیږي. د افغانستان او په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په بازارونو کې د لبنیاتو ډیره برخه د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو تولید دی.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دا پیغام دی چې د دغه لار د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کوم اړیکې خرابې دي، دغه لارې بندې دي، باید دغه لارې خلاصې شي. موږ ته پرانیستل شي ځکه چې موږ مشکلات سره مخ یو، مریضان لرو، شل مشکلات لرو، پر یوه لار نه شو تللی او دغه د دې یوه بنا او بله بنا ده چې سره کوي. باید موږ ته دغه لارې پرانیستل شي، پر دغه باندې هیڅ موږ نه شو کولی. موږ ته مریضان پراته یې، موږ شل مشکلات لرو، نیم کور مالته یې، نیمو دې خواته یې، مګر موږ نه شو کولی چې ولاړ شو یا واوړو. کله د پاسپورت خبره کوي، کله د چش خبره کوي، کله ته موږ همدغه وس طاقت زم نه لرم چې زه پاسپورت جوړ کړم، ویزا جوړ کړم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ آزادی رادیو څخه ډیر مننده یو چې زموږ د نړۍ سره شریکې، خاص کر په افغانستان کې یو دا مشکل هم ده چې هر شبکه ډیر زیات مصرف غواړي، دونه مصرف غواړي چې دونه زمون کور مصرف نه غواړي. لکه یو شبکه اوس مثال افغان بیسیم ده، افغان بیسیم تقریبا په 1200 روپۍ باندې 3 جی بی د یو میاشتې لپاره ورکوي او هغه لاغوی نه کافي کېږي، ان تر دې چې 15 ورځې کار هم نه ورکوي. ته ایم ټی این ده، یعنی اریبا سیم، هغه په 999 افغانۍ باندې 40 جی بی ورکوي. نو زمون غږ باید تاسو له نړۍ سره شریک کړئ چې زمون په دې وختونو باندې غوښتل. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټول کارکوونکو ته زموږ لپاره سلامونه وړاندې کوم. ما ویل مال دا ما غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ چې بسته د ولایت مقام دی، د ولایت په اندازه خلک لري، انسانان نه پسې ډیر دی، جانبر نه لري، ډیر خلک ورسره په تکلیف دا غوښته چې ورځ پرې ځای پرې ورسوي چې دا جانبر ته جوړ کړي، ډیر ورسره په تکلیف ده.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.